بعدی را میزبانی کند.
السلام علیکم. په دې یو ساعت خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. وپورې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیسټم له لارې ژر تر ژره د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کچری په وخت رسیدګي ونه شي، شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
لاش پیغام ټولګي پورته نجونې زده کوونکې بیا په ډیرو سیمو کې تر اوسه لز زده کړو برخې دي.
کله چې خونځي تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مې درلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ شم.
د نورستان ځایي اوسیدونکو وایي له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس ورسره زیات دی.
په یو راپور کې مو په کابل کې پر 420 روغتون د وروستي برید د ملکي تلفاتو موضوع ته کتنه کړې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ کړی چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. له ازبکستانه د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. د بیلاروسیې یوه کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам стран.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان وکړ. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو له لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې په یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسېږي. یو ان سی آر وړمه ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورسوي. له ازبکستان د افغانستان لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار معید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیا او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن پچه واچول شي او څرګنده شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې 10 دوام کوي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې ده چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انتونوف 12NA الوتکه د چهارشنبې په ورځ د ایرکوتسک په سیمه کې ولوېده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له راداره ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوې او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماته ورکړي چې نیمه پای لوبه ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلوورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون افغانستان له هند سره لوبه وکړه چې هند دا لوبه وګټله. نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 18 پیل شوي او پای لوبه به د نومبر په 14 وي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که له افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، ښوونکو معاشونه نه دي اخیستل. له هغه مخکې هم د تیر حکومت په دوره کې ډیرو ښوونکو شکایت کاوه چې له څو میاشتو راهیسې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. جزئیات د احمد شبر په راپورټ کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز ته په استولي ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه یې ژر تر ژره حل کړي. په خوست کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمه ازادي راډیو ته وویل که د ماشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستی دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغه معاش له طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرې نشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي. کور کې که چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړی دي نور څه نشته دي. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ که داسې معاش ورنه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې د دېړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لرې وړي.
وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخې له بحران سره مخامخ شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یوه چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هره ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو رژیم یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یوه لړۍ پیل کړې چې د منځنیو او لوړو زده کړو له حقه محروم دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکې مروه سره خبرې کړې. دا مرکه به په ګډه واورو.
نوم مې مروه ده، د اولسم سنف زده کوونکې یم.
کله چې ښوونځي ته تللې څومره خوشاله بی او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې ښوونځي ته تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مو درلودې. همداسې زموږ د کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټره جوړه شم.
اوس چې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، څومره خفه یې؟
ډېر زیات خفه یو چې اوس ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیري چلند دی. ډېر مونږ ډېر زیات ناامیده کړلو. زموږ خویندې، زموږ ټول ښځینه قشرې ټولې ناامیده کړې دي. همدې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب یې زموږ پر مخ تړلی دی، ډېر زیات ناامیده یو، ډېر زیات خفه یو، ستومانه یو. اوس چې ښوونځی بند شوی ډېر هیلې مو ماتې شوي دي، زړونه مات شوي دي. اوس هېڅ تمه او توقع نه لرو، ځکه چې ډېر زموږ امارت اسلامي مونږ ډېر ناامیده کړلو.
د ښوونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډېر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وایي، کورنۍ وظیفه ورکوي، هغه ترسره کوي، سازي مکتب ته. موږ هغوی چې د مکتب وخت کیږي مکتب ته ځي، موږ ډېر زیات خفه کیږو. اوس صنفیانو سره خبرې کوو، تلیفوني رابطه ورسره لرو. هغوی هم زموږ په څېر، د نورو خویندو په څېر ډېر زیاتې خفه دي.
دغه ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو ښځینه کارکوونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه ښځینه ډاکټرې، ښوونکې او نور ښځینه کارکوونکو ته ډېره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه، زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې ښځینه ډاکټره باید یو ښځینه خور ته معاینه وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې ښوونکې، څومره چې یو ښځینه ښوونکې، یو ښځینه زده کوونکې پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکې ته ضرورت دی او نور ښځینه کارکوونکي، ځکه د ښځینه حقوق چې د ښځینهو دپاره، ښځینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر ښځینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مو غوښتنه همدا ده چې د خویندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خویندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خویندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانیستل شي زموږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زموږ همدغه هیلې دي چې زموږ پر وړاندې ښوونځي پرانیستل شي او موږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څېر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه موږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تللو مکتب، او اوس هم همدغه زموږ هیله ده چې زموږ په مخ کې زموږ مکتب خلاص شي.
د کونړ د یولسم ټولګي زده کوونکې مروه وه چې وایي له طالب چارواکو غواړي چې ډېر ژر د نجونو زده کوونکو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او دغه راز د لوړو زده کړو موسسو بېرته پرانیزي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 01.
ازادي رادیو اورې د سهار ته بجې او 15 دقیقې شوې. په کابل کې وړمه ورځ د سردار محمد داود خان پر 420 دریز پوځي روغتون د برید په نتیجه کې ډېر مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتی. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی، په وروستیو کې داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې بیا هم اکثر مرګ ژوبله ملکي خلکو ته اوښتی ده. مخکې له دې چې طالبان هم وخت ته ورسیږي، په افغانستان کې د اکثرو بریدونو قربانیان هم ملکي وګړي وو. په دې راپور کې مو د دغه وروستي برید ملکي تلفاتو ته کتنه کړې ده.
د سردار محمد داود خان د څلور سابستریز روختون ډاکټر شبیر احمدی د سه شنبې ورځې په برید کې ټپي سوای دی. دای وای کله چې غرمه مهال ل خپل همکار سره د غرمې ډوډۍ خوړلو لپاره ل روختون وتل، د دغه روختون د وتلو دروازې ته نږدې زوروري چاودنې 200 متر ایستو غورځول. د کاغلی احمدی په خبره کله چې سترګې خلاصې کړې، هغه ځای کې ویني او لوګای و، او پر دوی د دې حمله د قربانیانو د غوښو ټوټې او ویني پرتې وي. د دې په خا په دې پیښه کې زوبله سوي او وستر درملنې لاندې دی.
تقریبا نیوی بجی به تیری وی چې ما او همکار می غختل بهر وزو. د لومړی دروازې 2 متره لری شي وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه او زه او همکار می شاته وغورځولو. کله می چې سترګې خلاصې کړې، ټول ځایونو کې ویني او لوګي ښکارېدل او زه هم ګنګ شوم.
د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې د کابل د سردار محمد داود خان 420 زروختون د سه شنبې ورځې په حمله کې 19 کسان وژل سوي او نږدې 50 نور ټپیان سوي دي. ډیری قربانیان د ناروغانو، پایوازان، د سړک د غاړې توکو پلورونکي او د دغه روختون له مخې تیریدونکي کسان دي. د دغه پیښې یو بل عیني شاهد نور محمد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د ناروغانو پیوازان هم وو. ځینې کسان د 420 تریز روغتون په لور ورتلل، ځینې کسان صحت تکل روغتون خوا ته تلل. د ډېرو خلکو مړي په ځمکه پراته وو، ځینې کسان له وینو ډک او ځینې هم د تیښتې په حال کې وو.
د افغانانو غوښتنه د طالبانو له حکومت ته داده چې لک تر لګه دی د دوی د ځان او ژوند امنیت خوندي کړي. حسیب الله چې د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي محصل دی او تیر یو کال مخکې پر دغه پوهنتون حمله کې ټپي سوی و او تر اوسه د ګرځېدو نه دی، وایي په شلو کلونو کې بېلابېلو حملو له دوی قربانۍ اخیستي او اوسنی حکومت باید د ټولنې د هر قشر لپاره امنیت ټینګ کړي چې د خلکو باور تر لاسه کړي.
اوسنی نظام ته هم دا پکار دی چې د خلکو د امنیت تامینولو لپاره لومړی باید د دوی رضایت او د دوی حمایت وکړي، د دوی حمایت او د دوی رضایت لاس راوړی شي چې د خلکو ضرورتو ته رسیدګي وکړي، خلکو لپاره باکیفیت عامه خدمات وړاندې کړي او داسې نور، تر څو یو ارتباطي پل د خلکو او د حکومت ترمنځ ایجاد شي او خلکو کولی شي د یادو حملو په مخنیوي کې حکومت سره مرسته وکړي.
له حملې څو ساعت وروسته د اعماق خبری آژانس انګلیسي پاڼې چې د داعش وسلوالي ډلې فعالیتونه خبروي، د داعش ډلې لوري د دغه حملې د پرې منلو خبر خپور کړ. طالبانو ویلي چې د شپږو هغو بریدګرو له ډلې چې پر دغه روغتون یې حمله کړې، څلور کسان یې وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دا ډله خپلې موخې ته ونه رسیده او د دوی وسلوالو د 15 دقیقو په ترڅ کې وکولای سول چې حمله د فکری
در هیڅ نقطه کشور آنها یک هدف نظامی را نه تانسته کې مورد هدف قرار بتن. ای خودش یک پیام دیګری است کې باید بدانیم کې انها کوم تهدید و کوم چالش نیست، ولی یک مزاحمت هست، یک اقدام هست کې مردم ملکی ما را متضرر می سازند، ولی ما هم تصمیم ها و پلان های را زیر دست داریم کې تمام مخفیگاه ها و لانهایی کې در بین جاهایی که آنها مخفی شدند و لانه ها را ساختند به تدریج کشف میشند، خونسا میشند، از بین برده میشند.
دې حمله پراخ نړیوال خبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې په دغه ستر پوځي روغتون حمله غندي او زیاته کړې ده چې دا ډول حمله له بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اسد میاشتې په څلېرویشتمه او د اګست میلادي میاشتې په پنځلسمه نیټه د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر ځینو جوماتونو او نورو ملکي ځایونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د داعش ډلې خراسان څانګه له طالبانو سره په فکري اختلافات لري او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څوم ځل دی چې د طالبانو پر وسلوالو د دغې ډلې له لوري حملې ترسره کیږي. له دې حملو یوه د اګست په شپږویشتمه نیټه د کابل هوایي ډګر دروازې مخې ته حمله وه چې د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات حمله وسوه او له دې حملې یوه اونۍ وروسته د اکتوبر په 15 نیټه د کندهار ولایت د شیعهګانو پر یو جومات هم ورته برید وسو چې د دواړو حملو پرې داعش وسلوالې ډلې منلې دي. له دې مخکې هم د تیر حکومت پر مهال د داعش ډلې د خراسان څانګې له لوري په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې خونړۍ حملې ترسره سوې وې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان اوسیدونکو وای کمرستي ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي او د نورخونو لوړوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. البته دا یوازې نورستان نه دی بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې خلک له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. نور به په دې راپور کې وورو.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناست دی. وایي په خوا د کورنۍ غړي کم و، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبره چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلې دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه من شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پي له خوا نه کومک وخت وړه، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد به وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانی مالداری پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستي وکړي.
نورستان خلک چې دي هغه حاصلات هم دومره نه لري، ځمکه هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، هغه پخوانی مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتونو زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چېرته لرې پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمي د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سکار ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو
مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوی نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ نړیوالو موسسو نه خواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي راډیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 4 بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکرارېږي.
او وسم د شلورنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو میدان د نړیوال جام تیره تل هند افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې ماتې سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیلې شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندۍ شوه. نور به له احمد شیبره واورو.
محمد نبی winning the toss.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربی امارات په پلازمینه ابو ظبی کې پچه وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوه لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوسېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلیو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا هدف اسانه نه و، په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راؤنډران شو وځلېدل. کریم جنت 24 نه سوسېدلی پاتې شو او محمد نبی په 15 منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوبه هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له څه ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې 4 لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله 15مه لوبه د رواني میاشتې په 8 نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چیرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله، نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چیرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه، نو له دې جام څخه به ووزي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې چې 14 سره ده، دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دی جنت والی دی به جنت ته وی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حكيار ذا بلدا پیغام د مسلمانۍ او د زوشي په تور باندې باندې نشروي چې د اخنجرانو پوس او مسلمانانو په زوشي باندې خبر کړي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا د دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرته د دوزخ ودی دوی په شراو باندې شي ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د نګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کرینه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه.
ټول اوریدونکو ته وایم بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت پنې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګران روان دي. یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پس نه ده، څه پس دا دومره پیسې خلاصېږي، دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی ده چې بندرونه را خلاصېږي، ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي، او بیا دا په سارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدي باندې تصمیم وشو هېڅ کله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې پریښي او کورمودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د خبرو د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړم ورځ هم په الوتکه کې دېرش ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تک پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخمه واوښتل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش عقابان برخه اخلي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لویدل چې و کسب کې وژل شوی. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ته خبرونه سویم. د خبرونه په پایل کې به تاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی غنی. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کړي کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کېدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان نه سلب کړي یا نفي کړي.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي، آیا په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني ادمه، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسنری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو